وزیر خارجہ کا مشرق وسطی کا دورہ، غزہ منصوبے کے علاوہ امریکہ سعودی عرب اور خطے کی دیگر طاقتوں سے کن معاملات پر تعاون چاہتا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس پر پاکستان کی رینکنگ مزید کم کیوں ہو گئی؟ اور ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اردن کے ولی عہد الحسین بن عبداللہ نے قاہرہ میں مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں فلسطینی علاقوں میں تازہ ترین پیش رفت، غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی کوششیں، یرغمالوں اور نظر بند افراد کے تبادلے اور امداد کی رسائی جیسے موضوعات شامل تھے۔ دونوں ممالک فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اردن کے ولی عہد ایسے وقت پر دورہ کر رہے ہیں جب ان کے والد شاہ عبداللہ نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ مصر 27 فروری کو عرب سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا اور وہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر صدر ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کو دوسرے ملک منتقل کرنے کے مجوزہ منصوبے کے جواب میں کوئی حل تجویز کرے گا۔ مصر اور اردن غزہ کے رہائشیوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اتوار کو دیر گئے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی پہنچے۔ عرب امارات کی بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم الہاشمی نے زیلنسکی اور خاتون اول اولینا زیلنسکی کا ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام نیٹورک پر ایک بیان میں کہا کہ اس دورے کا مقصد روسی قید سے مزید یوکرینی باشندوں کی رہائی ہے۔ متحدہ عرب امارات کیو اور ماسکو کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں ایک سالس کے طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یوکرین کے صدر بدھ کے روز اہم ملاقاتوں کے لیے ریاض پہنچیں گے۔ امریکہ کی ریاستوں مین، ورمونٹ، کینٹکی، نیو ہیمپشر، میساچیوسٹس، مشیگن، کولوریڈو، نارتھ ڈکوٹا اور ساؤتھ ڈکوٹا کو برف باری اور شدید سردی کا سامنا ہے۔ موسمی حالات کی وجہ سے ملک میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 8 اموات کینٹکی میں ہوئیں، جبکہ شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ برف باری کی وجہ سے شاہراہوں پر برف کی تہہ جم گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو ڈرائیونگ میں دشواری کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیر اور منگل کو شدید سردی کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض مقامات پر درجہ حرارت -40 سے -45 ڈگری تک رہنے کا اندیشہ ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ساحل کی ایک ڈرون فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ گرمی کی شدت سے نجات پانے کے لیے ہزاروں شہری شہر کے ساحل پر جمع ہوئے۔ ریو ڈی جنیرو میں درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس تھا، لیکن محسوس ہونے والی گرمی کی حدت 38 ڈگری سیلسیس تھی۔ ساحل سمندر پر جانے والے افراد کو چھتریوں کے نیچے آرام کرتے اور سمندر میں تیراکی کرتے دیکھا گیا۔ ریو ڈی جنیرو کی انتظامیہ کو موسم گرما کے دوران خطرناک حد تک زیادہ درجہ حرارت کے باعث ایسے افراد کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے جنہیں گرمی کی وجہ سے خطرے کا سامنا ہوتا ہے۔ ان میں بوڑھے، بچے، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسرائیل، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب کے پہلے دورے پر ہیں اور سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کی میزبانی کرنے کے لیے بخوشی تیار ہے۔ یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سعودی عرب جمعرات سے عرب ممالک کا ایک سربراہی اجلاس منعقد کر رہا ہے، جس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ کردہ منصوبے کے متبادل پر بات چیت ہوگی۔ اس اجلاس میں مصر، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنما شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورے پر بات کرتے ہیں اسد اللہ خالص سے، جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ اسد، مارکو روبیو کا وزیر خارجہ کی حیثیت سے مشرق وسطی کا پہلا دورہ ہے، وہ اتوار کو اسرائیل میں تھے۔ ان کی وزیر اعظم نتن یاہو سے کن معاملات پر بات چیت ہوئی؟
بہت شکریہ۔ مارکو روبیو کا پہلا دورہ تھا مشرق وسطی کا، جس طرح سے آپ نے بتایا 15 سے 18 فروری 3 دن کا دورہ تھا، جس میں سے وہ سنڈے کو کل جو ہے وہ اپنا دورہ کمپلیٹ کر کے آج جو ہے وہ ریاض پہنچے ہیں۔ مارکو روبیو کی جو اسرائیل میں حکام سے ملاقاتیں ہوئیں اور نتن یاہو کے ساتھ ان کی ایک جوائنٹ پریسر بھی تھا، جس میں مینلی حماس کا خاتمہ جو ہے اس کا انہوں نے کہا کہ حماس کا خاتمہ ضروری ہے، اور حماس کی موجودگی تک، جو اسرائیل میں انہوں نے بیان دیا، حماس کی موجودگی تک جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا اس خطے میں۔ میں. سو وہ سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد مارکو روبیو نے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نتنیاہو, ان کے ساتھ ملاقاتوں میں غزہ کا جو پلان ہے جو صدر ٹرمپ نے کچھ دن پہلے پروپوز کیا تھا, اس حوالے سے ان کی بات ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ سے متعلق جو اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ نقطۂ نظر, جس کو اسرائیل کے وزیر اعظم کے مطابق یہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ نقطۂ نظر ہے غزہ سے ڈیل کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نتنیاہو نے بھی کافی حد تک تعریف کی اس پورے مجوزہ منصوبے کی, اور مارکو روبیو نے بھی اس دورے میں جو ان کا تل ابیب کا دورہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کا بولڈ پلان جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے پروپوز کیا ہے وہ کافی لوگوں کے لیے شاک ہو سکتا ہے, اس سے ملا ہو ان کو, لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا مجوزہ منصوبہ ہے جس سے اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے. مارکو روبیو اب سعودی عرب پہنچے ہیں, ریاض میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں حماس کے ساتھ ساتھ, اور غزہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ یوکرین کا ایک معاملہ جو ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہو رہا ہے. اور یوکرین کے معاملے میں ان کی یوکرین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ پہنچے ہیں, رادر جو زیلنسکی جو ہیں وہ پہنچے ہیں یو اے ای. دوسری طرف اگر ہم ابوظہبی میں دیکھتے ہیں جو خطے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں, تو ایک طرف زیلنسکی پہنچ رہے ہیں ابوظہبی میں, اور اس کے بعد اسی ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور کچھ حد تک جو اطلاعات ہیں اب تک کہ شاید صدر ٹرمپ کی صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہو. لیکن اس سے پہلے جو ڈیلیگیشنز مل رہے ہیں مارکو روبیو کی, جو روسی وزیر خارجہ ہیں ان سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر, اور اس کے بعد روسی حکام جو ہیں وہاں پہ جو موجود ہیں فورن منسٹری کے ان کے لوگ, ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یوکرین جنگ سے ریلیٹڈ. تو مشرق وسطی کا جو مارکو روبیو کا دورہ ہے, ایک تو وہ آف کورس غزہ کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے.
اسد, امریکی وزیر خارجہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں, اس کے علاوہ وہ اس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے. مارکو روبیو کی روسی حکام سے ملاقات کی بھی خبریں ہیں, کیا صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے؟
جی خبروں میں ہے فائزہ, جس طرح سے میں ذکر کر رہا تھا کہ خبروں میں ہے ابھی تک کہ اس ویک کی جو ملاقاتیں اب جو طے ہو رہی ہیں, جو آج خاص طور پہ ملاقاتیں ان کی سعودی حکام سے ہیں مارکو روبیو کی امریکی وزیر خارجہ کی, اور اس کے بعد کل کی جو ملاقاتیں ہیں, کل کی ملاقاتیں ان کی طے ہیں روسی حکام کے ساتھ, اور ان ملاقاتوں کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اگلی میٹنگ ہے وہ ریاض میں ہی شاید صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے دونوں فارن منسٹریز کی اگر سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ اس میں اس طرح کی ملاقات متوقع ہے, طے شدہ ہے. شاید کچھ ایسے معاملات ہیں جو ان میٹنگز میں دیکھے جائیں گے جس طرح سے ماہرین ابھی تک کہہ رہے ہیں, اور ان پہ اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس سے آگے بڑھیں گے. زیلنسکی بھی شامل ہوں گے ان ملاقاتوں میں. ابھی تک جو کہا گیا, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خبر آئی کہ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا اس میں زیلنسکی کو بھی شامل کیا جائے گا ان ملاقاتوں میں, اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں یوکرین جنگ کی, تو سعودی ایک رول پلے کر رہا ہے ایز اے نیگوشیٹر ان دس ہول ایکویشن. اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے بھی ایک اور اپڈیٹ اگر آپ کو دیتا چلوں اس میں, کہ اسرائیل کا جو نیگوشیشن کے لیے وقت ہے, کیونکہ تقریباً دو ہفتے رہ گئے ہیں جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے ختم ہونے کے لیے, تو اس کے بعد جو اگلی نیگوشیشنز ہیں اس کے لیے اسرائیل کا وفد جو ہے وہ قطر پہنچ رہا ہے. اس کی پرمیشن جو ہے یا اس کی جو خبر ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے سامنے آ چکی ہے. لیکن اس پورے ایکویشن میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کیا ملاقاتیں کر رہا ہے, تو سعودی کافی کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے.
20 تاریخ کو سعودی عرب سربراہی اجلاس بھی منعقد کرے گا,
عرب لیگ کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں عرب رہنماؤں کو بلایا گیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرف سے جتنی بھی ہم عرب رہنماؤں کی اب تک سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کا جو مجوزہ منصوبہ ہے اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ ملاقاتیں شاید اس حوالے سے کچھ بتا سکیں گی, لیکن ماہرین اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹنلی یہ قصہ جو ہے وہ کچھ دنوں بعد ہی
اسد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مارکو روبیو کے جو مڈل ایسٹ کا امپورٹنٹ بزنس حوالے سے. بہت شکریہ. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو مشرق وسطی کے پہلے دورے پر اتوار کے روز اسرائیل پہنچے. اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم سے اپنی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس بریفنگ میں مارکو روبیو نے کہا کہ امریکی صدر نے غزہ کے مستقبل سے متعلق اپنے منصوبے میں جرت مندانہ نظریات پیش کیے ہیں.
یہ ماضی کے گھسے پٹے آئیڈیاز نہیں, لیکن ایسا کچھ ہے جو کہ جرت مندانہ ہے اور جسے پیش کرنے میں جرت اور ویژن لگتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ حیران اور پریشان ہوئے ہوں, لیکن یہ سائیکل جاری نہیں رہ سکتا جسے ہم بار بار دہراتے ہیں اور واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. اور اس بارے میں صدر بہت واضح رہے ہیں, حماس ایک عسکری یا حکومتی قوت کے طور پہ جاری نہیں رہ سکتی, اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک یہ ایک ایسی قوت کے طور پہ موجود رہے گی جو حکومت کرنے کے قابل ہے, یا جو انتظام چلا سکتی ہے یا ایسی طاقت جس کا تشدد استعمال کرنے کا خطرہ ہو، امن ناممکن رہے گا۔
اس کا خاتمہ ضروری ہے،
اسے تلف کرنا ضروری ہے۔
امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسرائیلی لیڈر سے بات چیت کے دوران شام میں اقتدار کی تبدیلی اور سیاسی استحکام اور لبنان میں حزب اللہ کے خطرے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مارکو روبیو کے مطابق ایران خطے میں عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے۔
ہر دہشت گرد گروپ، تشدد کے ہر عمل، غیر مستحکم کرنے والی ہر سرگرمی، ہر اس چیز کے پیچھے ایران ہے جو اس علاقے کے کروڑوں مکینوں کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس کی حال ہی میں آنے والی رپورٹ میں پاکستان کی رینکنگ مزید کم ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان 135ویں نمبر پر ہے، جو اسے دنیا کا 46واں بدعنوان ترین ملک بناتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس رپورٹ کے اہم نکات کیا ہیں، یہ ہمیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا بتا رہے ہیں۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سال 2024 کی کرپشن پرسپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کا سکور 100 میں سے 27 ہے، جو گزشتہ سال کے سکور 29 سے کم ہے۔ سکور کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کے پبلک سیکٹر میں ہونے والی کرپشن کے بارے میں عوامی تاثر کیا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی ملک کا سکور 0 ہے تو وہ انتہائی کرپٹ ملک ہے، اور اگر 100 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بدعنوانی بالکل نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں اس حالیہ کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھنے کی عمومی رائے میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک میں کرپشن کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
بنیادی طور پہ ہم خود بھی جو ہیں، جو عوام ہیں، وہ خود بھی ہم نے کرپشن کو ایک جو ہے نا ایک کسٹم کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم نہ بھی ہو تو ہم جاتے جاتے کسی کو کہیں گے یار اس کو پکڑا دو۔ تو یہ ایک سماجی رویہ، جو لوگوں کے اپنے رویے بھی ہیں، اس میں بھی بہتری کی بڑی ضرورت ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو اپنے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپشن پرسپشن انڈیکس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 8 مختلف ذرائع استعمال کیے گئے۔ ورائٹیز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ میں پاکستان کا سکور 20 سے کم ہو کر 14 ہو گیا ہے، جبکہ اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ میں سکور 20 سے کم ہو کر 18 ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار متی اللہ جان کا ماننا ہے کہ تنزلی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی جا رہی۔
لوگ بھی ایبسولوٹلی کرپٹ ہیں اور ہمارے کچھ ادارے بھی ایبسولوٹلی کرپٹ ہیں جن کا آپ احتساب نہیں کر سکتے، اور جب تک ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، سویلین بالادستی نہیں ہوگی، پارلیمنٹ جو ہے اور حکومت جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی اپنے فیصلوں میں، عدلیہ آزاد نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میڈیا کا گلا جو آپ دبا رہے ہیں، یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ممالک کے لیے ان کا انفرادی سکور شمار کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں ڈنمارک کو سب سے کم بدعنوان ملک قرار دیا گیا ہے، جبکہ جنوبی سوڈان، صومالیہ اور وینزویلا کو سب سے زیادہ کرپٹ ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ ایران، عراق اور روس میں بھی کرپشن میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ روس 154ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جبکہ افغانستان 165 اور بنگلہ دیش 151ویں نمبر پر موجود ہے۔
جب بات بدعنوانی کی آتی ہے تو ماہرین کے مطابق پاکستان کے لیے گزشتہ سال کچھ اچھا نہیں رہا، اور 2015 کے بعد پہلی بار ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس پر پاکستان کا سکور 30 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں پاکستان میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب سے، جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے خیال میں اس رپورٹ میں پاکستان کی رینکنگ مزید کم ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک رجحان سے ہٹ کے کمی ہوئی ہے، یعنی پچھلے کئی سالوں سے 2018 سے آن ورڈز یہ ہمارا سکور جو ہے یہ کم تو ہو رہا تھا، لیکن پچھلی دفعہ یہ سکور بڑھ کے 29 ہو گیا تھا، لیکن اب پھر یہ ایک بار سکور کم ہوا ہے۔ اور بالعموم ہم نے دیکھا ہے کہ عام تاثر یہ جو پرسیپشن انڈیکس ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہ بہتر ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور پی ٹی آئی کے زمانے میں اس پہ ایک مسلسل کمی آ رہی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ اب یہ ہوا ہے کافی دنوں کے بعد کہ پی ایم ایل این کی لیڈ ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے زمانے میں بھی یہ سکور میں کمی آئی ہے اور رینکنگ میں بھی کمی آئی ہے۔ اس کی جو وجہ میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی کوالیشن بنتی ہے تو پھر اس کے اندر کوالیشن پارٹنرز کو راضی رکھنے کے لیے بعض اوقات ان کی باتیں ماننا پڑتی ہیں، اور اس وقت پھر حکومت کوئی سختی نہیں کر سکتی ان کے مطالبات کے بارے میں، اور پھر خاص طور پہ جب کہ حزب مخالف کے ساتھ بہت کنفرنٹیشن ہو رہی ہو اور سٹیکس بہت ہائی ہوں، تو اس وقت ذرا تھوڑا سا سافٹ ایٹیٹیوڈ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی کچھ اس طرح کی شکایتیں بھی آئیں تو اس کے بارے میں ذرا نرم رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے وجہ جس کی وجہ سے کچھ کرپشن کی پرسپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس وقت چونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا ہے گورنمنٹ کے خلاف، اور حزب مخالف کا پروپیگنڈا بہت افیکٹو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو اب یہ حکومت اگر برسر اقتدار آئی ہے تو اس کے بارے میں عام تاثر یہ پہلے سے ہی قائم ہو چکا تھا کہ یہ کرپشن کرنے والے لوگ ہیں تو کرپشن زیادہ ہوگی، تو یہ بھی ایک وجہ ہے پرسیپشن کے انکریز ہونے کی۔
پاکستانی حکومتیں عموماً ایسی کوئی عالمی رپورٹس جو آتی ہیں ان کو مسترد کر دیتی ہیں جس میں تنقیدی پہلو اجاگر کیے گئے ہوں۔ اس رپورٹ کے لیے بھی ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم جیسے اداروں کی معلومات جو ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے جو عالمی طور پر معتبر جانے جاتے ہیں، تو پھر مسترد کرنے کا کیا جواز ہے اور کتنا سیریسلی سنجیدگی سے لینا چاہیے ان رپورٹس کو؟
میرے خیال میں ان رپورٹس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رپورٹ کو پروونشلائز کرنے کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ دیکھیں کہ کرپشن زیادہ کن علاقوں میں ہو رہی ہے، کس صوبے میں ہو رہی ہے، تاکہ پھر اس کو بہتری کی صورت بھی وہاں پہ فوکس کی جا سکے۔ لیکن حکومتیں اس کو روایتاً مسترد اس لیے کر دیتی ہیں تاکہ وہ ان کو اعتراف نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر وہ تسلیم کر لیں گی تو عام لوگوں میں تاثر جائے گا کہ اعتراف جرم ہو گیا ہے، لیکن اگر وہ مسترد کر دیں گی تو پھر کچھ لوگوں میں پھر بھی یہ شک رہے گا کہ شاید یہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، ورنہ شاید کرپشن بڑی تو نہیں ہے۔ تو یہ شک کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، کبھی شرط و بد کے ساتھ کبھی رسماً، لیکن بہرحال اسے کسی حکومت نے آج تک قبول نہیں کیا۔
یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کن شعبوں کی کرپشن کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، پاکستان میں جو عام طور پہ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ سوال دو محکموں کے بارے میں آتا ہے، ایک تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ پولیس کے اندر یہ زیادہ رجحان ہے کرپشن کا، اور دوسرا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں پہ زمینوں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، بیانیاں وصول کیا جاتا ہے، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، اور پٹواری یا اس طرح کے دوسرے لوگوں کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں، تو ڈسکریشن بہت ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر شکایت ان دو محکموں کے بارے میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی محکمے بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، لیکن زیادہ فوکس ان دو محکموں پہ ہی ہوتا ہے۔
ٹھیک، عالمی اداروں کی امداد سے پاکستان میں جن منصوبوں پر کام ہوتا ہے کیا ان میں بھی کرپشن کا عنصر ہوتا ہے؟
جی ہاں، کیونکہ بالآخر تو یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تو مقامی سطح پہ ہی ہوتی ہے، اور مقامی ادارے ہی اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوالومنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب ایک نیا ایلیمنٹ یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں بھی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت سی طرح ایسے کام آتے ہیں جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے کام جنہیں کہا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی بہت سا پیسہ آتا ہے، اور چونکہ یہ پیسہ بہت جلدی خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے بھی ان میں بھی کرپشن کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن میں اضافے کا ایک نیا فیکٹر پیدا ہو گیا۔
رائٹ، بہت شکریہ۔ احمد بلال محبوب ہمیں بتا رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بارے میں، ان کا یہ خیال ہے کہ اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، پروونشلائز کرنا چاہیے تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ایشوز کس ایریاز میں۔ تھینک یو۔ یوکرین میں چونکہ مردوں کو بڑی تعداد میں فوج میں بھرتی کر لیا گیا ہے، اس لیے ملک کی کوئلے کی وسیع کانوں میں اب زیادہ کام خواتین کو کرنا پڑ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایک جنگ زدہ علاقے میں واقع کان میں گئیں اور وہاں کام کرنے والی خواتین سے بات کی۔ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر اس رپورٹ میں کان کی اصل لوکیشن اور کان کنوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔
کان کے اس شگاف سے 235 میٹر نیچے یوکرین کی محنت کش خواتین نئے راستے بنا رہی ہیں۔ اولینا ان کانکنوں سے ملتی ہیں، وہ ان لوگوں کو نیچے کان میں لے جاتی اور کان سے باہر اوپر زمین پر لاتی ہیں۔
میں نے ایک اشتہار پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کارکنوں کی ضرورت ہے، میں نے ان سے بات کی اور مجھے نوکری مل گئی۔
اولینا یہاں 1.5 سال سے کام کر رہی ہیں۔
خود کو اور اپنی ساتھی کانکنوں کو خوش رکھنے کے لیے میں نے یہ دلچسپ کارٹون بنائے ہیں۔ جب تھکی ہاری کانکن شفٹ ختم کر کے گھر کے لیے روانہ ہوتی ہیں تو وہ انہیں دیکھتی ہیں اور مسکرا پڑتی ہیں۔
ایلیویٹر نستیا کو جہاں چھوڑتی ہے، اس سے آگے وہ سرنگ میں نیچے چل کر اپنے کام کے مقام پر پہنچتی ہیں۔ وہ ایک کیبل کار چلاتی ہیں جو کانکنوں کو مزید نیچے کان میں لے جاتی ہے۔
رشتہ دار دنگ رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے صرف مرد زیر زمین کام کرتے تھے، لیکن ملک کے جو حالات ہیں ان میں جس قدر ہو سکے ہم مدد کر رہی ہیں۔
روس کی جانب سے قبضے کے لیے بڑے پیمانے پر حملے کے بعد یوکرین میں مردوں کی بڑی تعداد کو فوجی تربیت دی گئی، جس سے کانوں میں مزدوروں کی قلت ہو گئی۔ توانائی کی نجی کمپنی ڈی ٹیک ڈنیپرو پٹراس کے علاقے میں کانوں کی مالک ہے، اسے کانکنوں کی شدید کمی کا سامنا ہوا۔
2022 سے ڈی ٹیک کی کانوں میں تقریباً 20,000 لوگ کام کرتے تھے، فی الوقت 3500 لوگ یوکرین کی مسلح فوج میں شامل ہوئے ہیں، یہ تعداد ایک کان کے ملازمین کے برابر ہے۔
یوکرینی پارلیمنٹ کی جانب سے خواتین کے لیے زیر زمین بھاری اور خطرناک ملازمت کرنے پر پابندی عارضی طور پر ختم کرنے کے بعد کمپنی نے 2020 کے موسم گرما میں خواتین کو ملازمتیں دینا شروع کیں۔
ہم نے ان ملازمتوں کا جائزہ لیا جو خواتین کے لیے پرکشش ہو سکتی تھیں، ان میں انہیں کیسے تربیت دی جائے۔ نئی مہارتوں کی تلاش میں 3 ماہ صرف ہوئے۔ ہم نے ہدف بھی مقرر کیا کہ ایسی ملازمتیں خواتین کو نہ دی جائیں جو جسمانی لحاظ سے محنت طلب ہوں۔
خواتین سڑکوں کا انتظام چلاتی ہیں، کانکنوں کو ان کے کام کے مقام تک پہنچاتی ہیں، ہوا کی کوالٹی کو کنٹرول کرتی ہیں اور اولینا کی طرح مرمت کا کام کرتی ہیں۔
ہم نے کنویئر پر سے رول تبدیل کیے، ہم نے اسے تبدیل کیا، آپ نے دیکھا اس کی حالت کیا ہے، ہم نے یہاں نیا نصب کیا ہے۔
ایسے میں جب خواتین یہ ملازمت اختیار کر رہی ہیں، مردوں کو کان کے ان حصوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں کام زیادہ خطرناک ہے اور محنت طلب بھی۔
میں ایک مشین چلاتی ہوں جو کانکنوں کی سرنگوں سے نکالے گئے پتھر نما مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، یہ بالکل بھی مشکل نہیں، بس مشین چلانا ہوتی ہے۔
ارینا کہتی ہے کہ یہ ملازمت محفوظ ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے، اور انہیں یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ یوکرین میں توانائی کے استحکام کے لیے کچھ کر سکیں۔
ایمانداری کی بات ہے کہ اگر جنگ نہ ہوتی تو میں یہ ملازمت کبھی نہ کرتی، لیکن فی الوقت ہم یوکرینیوں میں سے ہر کوئی اپنی فتح میں مدد کی کوشش کر رہا ہے۔
ایہور کی طرح کے بہت سے کانکن اس مدد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جب باقاعدہ بڑے پیمانے پر حملہ ہوا تو شروع میں ہمیں لگاتار 2 شفٹوں میں کام کرنا پڑتا تھا، اب کام کے اوقات بہتر ہیں۔ میرے بھی دکیانوسی خیالات تھے، لیکن اب دیکھیے خواتین کان میں بہترین کام کر رہی ہیں۔
ڈی ٹیک کے مطابق کمپنی کے کانوں میں 550 خواتین زیر زمین کام کر رہی ہیں۔ لیسیا باکلیٹس کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
آج کے شو میں ہم بات کر رہے تھے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو نئی رپورٹ آئی ہے اس کے کرپشن انڈیکس پر، پاکستان 180 کنٹریز میں سے 135 اس پر ہے اور 46th موسٹ کرپٹ کنٹری دنیا کا جو ہے اس رپورٹ کے مطابق ہے۔ اس پہ ہم نے ڈسکشن کی، اور اس کے علاوہ کن موضوعات پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شو، آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هاغه شانخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي. لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي. لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپل پخه پرونی وګورئ او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
Thank you. د امریکا غا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د امریکایي او روسي چارواکو خبري اترې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو منځني ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره نن دوشنبه سعودي عربستان ته ورسید. له جرمني څخه د مجرم ګڼل شویو افغانانو ایستل. د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید ژر تر ژره د طالبانو سره خبرې وشي. او د 2015 کال د برقي موټرو ننداره په شیکاګو کې د برېښنایي موټرو نندارې ته چې ویل کېږي بازار یې خورا ګرم شوی دی زیات شمیر خلک راټول شوي وو. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ.
گرانو لیدونکو سلامونه. نن دوشنبه ده د 14 لمریز کال د سرواغې 9 او د فبروری 12 نیټه. زه ښایسته سعادت لامه یمه. زما همکار سمیع الله جلالزی په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو د خبرو پر مهمو ټکیو تاسو ته رڼا اچوي. د خبرونې قدرمن میلمه په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزی صاحب د طالبانو سره د تعامل بیلابیل اړخونه تاسو ته ارزوي او په پېښور کې زموږ همکاره مسکا صافی به د افغان کډوالو د ستونزو حال هم راکړي. مامونزی صاحب، مسکا جانې او جلالزی صاحب، له تاسو مننه کوم، راسره مل اوسېږئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو منځني ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره نن دوشنبه سعودي عربستان ته رسیدلی دی. روبیو تر دې مخکې په اسرائیل کې د هغه هیواد له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په خبرو کې له یاد هیواد څخه د واشنګټن ملاتړ اعلان کړ او وویل چې حماس ډله باید له منځه لاړه شي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل دی. جلالزی صاحب، بیا هم په خیر راغلئ. امریکایي پلاوی څه وخت له روسي چارواکو سره ویني او آیا اوکراینی چارواکي به هم په دې خبرو کې شامل واوسي؟
خایسته جانې، ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ په سعودي عربستان کې روسی چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په اړه مستقیمی خبرې اترې وکړي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې خبرو کې د مارکو روبیو سربیره د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل والتس او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ خاص استازی سټیف ویتکوف به هم ګډون کوي. خو دې چارواکي ویلي دي چې خبرې په مقدماتي پړاو کې دي، ممکن افراد پکې بدل رابدل شي. دغه امریکایي چارواکي ویلي دي چې تر اوسه په دې خبرو کې د اوکراین د اساسو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي، اما یو اوکراینی چارواکي ویلي دي چې د اوکراین یو پلاوی په سعودي عربستان کې دی او دا هڅه کوي چې د هیواد ته د زلنسکي د سفر زمینه مساعده کړي. ښه، دغه ملاقات په سعودي عربستان کې په داسې حال کې جوړیږي چې ولسمشر ترامپ او پوتین تیره اونۍ په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې او دواړو جمهور رئیسانو په دې موافقه وکړه چې مسکو او واشنگټن دې خپلې خبرې اترې له سره پیلوي. ترامپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل چې امریکا د اوکراین د جګړې د ختمېدو لپاره جدي هڅې کوي او ولسمشر پوتین هم غواړي چې دا جګړه پای ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د خبرو یوې لنډې برخه ته پام کوو.
فکر کوم هغه غواړي چې ونه جنګیږي. موږ اوږدې او سختې خبرې وکړې. سټیف ویتکوف د ډیر وخت لپاره د هغه سره تقریبا 3 ساعته. فکر کوم هغه غواړي چې جګړه بند شي.
کرملن هم ویلی دی چې په سعودي عربستان کې په بدی خبرو کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر او په بهرنی چارو کې د ولسمشر پوتین خاص استازي ګډون وکړي. روسی چارواکو ویلی دی چې په دې خبرو کې به د امریکا او روسیې د اړیکو په اړیکو باندې د دواړو هیوادونو د اوکراین د جګړې په اړه د دواړو هیوادونو په مسله خبرو باندې بحث وشي او همدارنګه په دې لیدنه کې به په دې بحث وشي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو لیدنې لپاره لومړی یا ابتدایي چمتووالی ونیشي. لاوروف د سعودي عربستان کې د غونډې په اړه داسې وویل.
پریزیدنته دګوریلی شته نوژن ډیالوګ وزبنولت
ولس مشرانو هوکړه وکړه او دا لازم وګڼله د ټولو مسایلو په اړه چې لوی لارې نه د وی لارې د روسیې او امریکا په ګډون سره هواره دی شي خبرې بیا پیل شي. د اوکراین د مسلې هوارای یاد شو په منځني ختیځ کې وضعیت او د نړۍ په څو نورو برخو کې وضعیت چې اوس ډیر آرام نه دی یاد شو.
بله جلال زی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته د سفر مخکې په اسرائیل کې وو، هلته یې د لیدنو کتنو مهم ټکي څه وو؟
خاسته جانې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ د اسرائیل د صدر اعظم سره ولیدل او په دې ملاقات کې د نور مسایلو سربیره په نور هیوادونو کې د غزې د اوسیدونکو د ځای پر ځای کېدو په مسله چې د ولسمشر ټرمپ پیشنهاد دی خبرې وکړې. مارکو روبیو دا طرحه د سوزی او د لانجې د هواري لپاره د اجرا او تطبیق یو ښه طرحه وبلله. مارکو روبیو په دې ملاقات کې د اسرائیلو څخه بیا ټینګ ملاتړ څرګند کړ او ویل چې حماس باید له منځه ولاړ شي. اما د ولسمشر ټرمپ له دې طرحې څخه نه یوازې خپل فلسطینیانو بلکې ګڼو عربو هیوادونو او د غربي متحدینو هم مخالفت څرګند کړی دی.
د حماس لخوا يرغمل شوی درې اسرائیلی نارینه د 15 میاشتو نه زیات وخت وروسته اسرائیل ته وسپارل شول. د يرغمل شو کسانو خوشي کول د اسرائیلو سره د اوربندي وي کمزوري موافقه برخه ده، چې په کې دواړه خوا موافقه کړي د يرغمل شو او بنديانو د تبادلې په محل به جګړه نه کوي. د حماس لخوا په خوشي شو کسانو کې یو د امریکا او اسرائیلو تابعیت لرونکي ساګي ډیکلکن بنوم کسته چې د خپل میرمن سره یو ځای شو. د ساګي میرمن د زره د رښتم کال د اکتوبر د 2 می د بریډورو په محل د خپل دوه لونو سره په یو خوندې خونه کې پټ شوی و. په دې برید کې 250 کسان يرغمل نیول شوی و. هغه وخت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو منځني ختیځ ته سفر پیل کو، نو دغه خوشی شوی يرغمل کسان روختون ته ورسیدل.
حماس د پوځي یا حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای، یا پرې کې هم تر هغه چې حماس د حکومتي او یا د واکمن ځواک په توګه پاتې شي، او یا هم د یو داسې ځواک په توګه چې د تشدد په کارولو سره ګواښ پیښولی شي، نو سوله ناممکنه ده. دوی باید محو او لمنځه یوړل شي.
د هغه نورسته چې يرغمل شو د خپل عزیزانو سره ولیدل او طبي پاملرنه ورته وشوه، مارکو روبیو او د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دواړه د ایران د سیمه ییز نفوذ په ضد په خپل یووالي هم وغږېد.
ما او د بهرنیو چارو وزیر روبیو د خپل کارمندانو سره په یو شمیر مسالو باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې، او تر ټولو مهمه یې د ایران مسأله ده. اسرائیل او امریکا د ایران د ګواښ سره د مقابلې لپاره اوږه په اوږه ولاړ دي. مونږ موافق یو چې آیت الله خامنه ای باید اټومي وسلې ونه لري، او مونږ په دې هم موافق یو چې په سیمه کې د ایران له شره باید پشا شي.
د يرغمل شو د معاملې د وی برخې په توګه اسرائیلو 398 فلسطینی بندیان خوشی کړل، چې له دې ډلې نه یې شپږ دیرش د عمر قید په سزا محکوم وو. اسرائیل دا خلک ترګر بولي، خو فلسطینیان یې د ازادۍ جنګیالي بولي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی د غزې د کنټرول ترلاسه کولو او بیا رغونې خپله خبره تکرار کړه.
مونږ غزا ولرو او به ساتو، او مونږ به ډار ترلاسه کړو چې سوله وي او هیڅ ستونزه به نه وي، او هیڅوک به پرې اندېښمن نشي. مونږ به په سمه توګه پرمخ بوځو، او مونږ به په ډېره لویه کچه اقتصادي پرمختګ وکړو.
د اسرائیل پوځي بریدونو د حماس سره د جګړې له پیل راهیسې د غزې ډیره برخه په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. اسرائیل وایي چې ترګر په نخښه کوي فلسطینیان دا بریدونه بې توپیره بولي. ټرمپ وایي چې هغه غواړي سیمه ییز لوبغاړي لکه مصر او اردن د جګړې نه بې ځایه شوي شاوخوا 2.3 میلیونه فلسطینیان په خپل هیواد کې ځای په ځای کړي، خو دا هغه څه دي چې هیڅ حکومت یې د ترسره کولو لپاره لیواله نه ښکاري. داود آرش عرب اسادی در رپورٹ پختو ژباړه، نظرانی یوسف سی، امریکا غږ.
د افغانستان په تړاو مسایل ترازو د طالبانو د حکومت د کډوالو او سنیدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټي ښار ته څیرمه د افغان کډوالو په کورونو باندې د پولیسو برید او د خپل کورونو د خزو او ماشومان په ګډون د یو شمیر کډوالو په زوري ستل غندلې دي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکارې مسکاجانې ساپې نه ترلاسه کوو چې موږ سره اوس په خبرونه کې ده. په خیر راغلی مسکاجانې. په خپل دا کډوال د سن ډیر شکایت کوي د دوی چلند څه ډول بولی مهرباني
زیاته مننه شایسته جان. څرنګه چې تاسو هم وویل البته یو ځل بیا هم طالبانو د پاکستان هغه کړنې ته غبرګون ښودلی چې لکه بل افغان کډوال په دې خاوره کې زوریږي. او تیره ورځ نا وخته د طالبانو د کډوالو او سنیدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې پاکستانی پولیسو د فبروري پر 15مه د بلوچستان په کچلاک سیمه دا سیمه د کوچي او چمن ترمنځ د چیرته چې افغان کډوال د کړنو لایسې ژوند کوي ویلي چې په دغه سیمه کې پولیس دوی کورونو ته چاپه وهلی او د ښځو او ماشومانو تر څنګ افغان کډوال کورونه ایستلی او ورسره بد چلند کړی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان دغه رقم کړنې د اصولو خلاف دی چې د دوو کلونو راهیسې دوام لري اوس هم دا شته او د دې پر ضد دوی خپل هغه غندنه ښودلې ده. او تر څنګ ویلي دي چې په دغو کې بیا 15 ماشومان او تر څنګ 10 مېرمنې او نور افغان کډوال چې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته هم تل شوی. دا یوازې د بلوچستان خبر نه ده شایسته جانه، بلکې دا موږ غړې زه په اسلام آباد کې نن زه اسلام آباد کې عمل پته چې اسلام آباد کې افغان کډوال هم د وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې پولیس کورونو ته راځي د اسنادو تر څنګ دوی دوی زورونې دغه لړۍ دوام لري. دوی څخه پوښتنې کېږي دوی یو ځای دی چې البته مهاجر هم موبایل کې یالته وړي او بیا له پاکستان څخه شړي.
بله مسکا جانې، تاسو نن په یو غونډه کې هم ګډون کړی و، په دې تړاو څه خبرونه و د ویزا لرونکو کډوالو په تړاو؟
همدا صدد نن په اسلام آباد کې پېفټنسي مکه هغه وان کډوال چې P1 P2 او ان اس ای وی کې سونه لري سره غون شوی وو او د دات واهي په نوم یا عدالت غوښتنه لپاره دوی خپل غږ پورته کړی او د امریکا څخه غوښتنه کړې چې دوی کوم پروازونه چې د ځان سر مخ دی باید هوا بیرته د نورمال په حال کې راشي او دوی اجازه ورکړي چې تر څو چې امریکا ته کوم کیسونه چلدي هلته ژر تر ژره ولاړ شي، ځکه پاکستان کې دوی ماشومان لزده کړو پاتې دي او دوی د پاکستان د امنیتی فشار سره مخ دي. تر څنګ یې لنډه بده هم وویل چې 13 ورځ په یو غونډه کې د پاکستان د سفران وزارت مرکزی وزیر امیر مقام هم د کډوالو په تړاو ویلي چې هغه کډوال چې سره اسناد نشته هغه یې باید من شړل کیږي او چې سره چې اسناد شته هغه هم باید په یو طریقه کې هغه ته یو پلان جوړ شي چې هغه هم خپل خاور ته یعنی افغانستان ته لاړ شي، چې دا یو بل سرخوږی دی او تاسو موږ پوهیږو چې یو د شمارش هم مخرنه نیټه ورکړل شوې کوم خپل کډوال چې اسلام آباد ته راغلی.
بله ډیر زیات مننه کوم له تاسو نه مسکا جانې، په خیر اوسه، خوشاله اوسه. د دې نه وړاندې د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکو سولر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید ژر تر ژره د افغانستان سره خبرې وشي. مارکو سولر په میونخ کې د یو افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپي کولو د پیښې نه وروسته ویلي چې د مجرمانو استول باید هر اونۍ تر سره شي. او په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم ویلي چې څوک چې ورانکاری کوي باید تر ټولو سخته سزا وویني. نور جزئیات په رپورت کې.
د جرمنی د لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبردار ورکړی چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیول شي او د جرمنی امنیت باید لومړیتوب ولري. د جرمنی د رسنیو سره د خپل مرکه یو برخه د یک شنبه پورز په اکسپانی کې خبره کړې او په یو متن کې لیکلي کوم افغانان چې ستلو ته چمتو دي باید وایستل شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. مونږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. مونږ باید د افغانستان سره خبرې وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنکړو.
مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګری په یو غړ اعلامیه کې د مجرمانو پیستلو کې د جرمني له حکومت سره د همکاري ټټر وهلای. د فبروري په 14مه د بایرن ایالت په مونیخ کې یو ځوان افغان کډوال خپل موټر په خلکو وروست او لک تر لګ نه هدیش کسانې ټپیان کړل. ل ټپیانو یو 2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مور یې د شنبه په ورځ په روغتون کې ساور کړه. د جرمنی صدر اعظم اولف شولتز چې د پیښې ځای ته ورغلی ویلي هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید سخته سزا وویني او د سزا د تیرولو نه وروسته له جرمني نه وشړل شي.
دا باید تل څرګند وي، هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید د سخت سزا تمه ولري. البته چې دای به دلته د اوسېدو هیڅ حق نه لري، دای به هم د خپلې سزا مودې له تیرولو وروسته له هیواد نه ووځي.
دا په تیرو 9 میاشتو کې 5 مرید دی چې په جرمني کې کیږي او په هغه کې د کډوالو لاس وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ڈی وانس 13 اونۍ جرمني ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې اروپا د کډوالو په مدیریت کې پاتې راغلی او په کور دننه له جنجالونو سره مخ ده. ټاکل شوی چې د فبروري په 23مه په جرمني کې ټاکنې وشي. د کډوالو مسله په ټاکنیزو بحثونو کې ډیره توده ده او وکتل شي چې د جرمني اوسني حاکمان او راتلونکي حکومت د کډوالو په باب کوم نور اقدامات کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د طالبانو تعامل د خبرونه قدرمن میلمه په هین کې د افغانستان په خوانی سفیر فرید مومونزی صاحب ارزوی. مومونزی صاحب په خیر راغلی ستړي مشه او ستاسو د اوسلې نه مننه کوم. مومونزی صاحب ډیره مننه. اول خو به د سیمه او په سیمه کې د گاوند هیواد پاکستان نه پیل کو. پاکستان وایي ک طالبان همکاري غواړي نو په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو په ضد اقدام وکړي. تاسو د پاکستان او طالبانو ترمنځ مونږ په دې ورستیو کې او روپي وبل تور لګوي دا لو وسنګ ارزوی؟
مننه کوروان. خپل پاکستان او د خپل پړوانی وایم چې دیوړی کې د همکاري او باورۍ ولړۍ ده، مګر دا اړیکې دومره هم خراب نه دي څومره چې پاکستان شکایت کوي. طالبان غواړي چې ټي ټي پی وساتي او ټي ټي پی د فشار د وسیلې په توګه د دې نه د پاکستان په وړاندې کار واخلي. برعکس بیا پاکستان غواړي چې طالبان د فشار لاندې وساتي او د طالبانو په توسط باندې بین المللي امتیاز ترلاسه کړل شي. نو دواړه خپاته په اړیکو کې صداقت نشته. د دواړو ترمنځ اړیکې بے باور شوې دي، زیانمن شوې دي او تاثیر په افغان ولس باندې دی. لکه څنګه چې ستاسو په گزارش کې مو د بلوچستان مسله مخکې ولیدله یا د مهاجرینو په مسله د بحث وکړو، نو عام ولس ته، عام افغانانو ته تکلیف رسیږي. ستاسو په یاد وي چې شیخ رشید په تورخم کې 3 کاله وړاندې 4 کاله وړاندې یو پریس کانفرنس ولرو ویل شي د طالبانو دراتک سره به نور منګ افغانان یو مشترک بلاک جوړ
کړي.
یا عمران خان ویل شي طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. په کابل کې به همداسې لیدل کېدو. نو که اړیکو ته وګورو په 13 کالو کې د اړیکې بے باور شوې دي. ولې
بله د طالبانو یو هیئت جاپان ته سفر کړی. واورې چې د اقتصاد وزارت مرستیال څه ویلي؟ وایي موږ د یو قوي، متحد، پرمختللي، هوسا افغانستان او د نړیوالې ټولنې د فعال غړي په توګه نړۍ سره د با عزته تعامل په لټه کې یو. ستاسو غبرګون په دې اړه؟
ډېرې ښې خبرې، ډېرې پر ځای خبرې. ولې دغه بایزه طرفدار او خپل ولس سره وکړي، پیل د خپل ولس نه وکړي. د طالبانو ډیپلوماټیک هڅې دا دي چې د دنیا سره تعامل ډېر شي او دنیا رسمیت ورکړي. دنیا رسمیت نه ورکوي مګر تعامل ته ورسره آماده دي. جاپان یو مهم هیواد دی، نړۍ دریم لوی اقتصاد دی او د امریکا نه پس دویم لوی کومک ورکوونکی افغانستان ته د جمهوریت په دوره کې.
بله.
په 13 کالو کې جاپان کوم خاص مرسته او کومک نه دی کړی. په دې خاطر باندې د کوم بشري ناورین ته په افغانستان کې کتلو سره جاپان د بشري مرستو موضوع په نظر کولو
بله. مومونزی صاحب، طالبان تر اوسه د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوي، خو هیئتونه یې په سفرونو بوخت دي. هر یو د خپلو ګټو دپاره فرعي لارې لکه چې موندلې دي. د دې معنی څه ده په خاصه توګه د افغانستان د خلکو دپاره چې اړتیاوې لري؟
اول د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نوه ګټه د دې سفرونو نشته. تاسو په گزارش کې د المان مسله، د جرمني مسله یاد شوله چې افغان کډوال باید وستل شي یا هغه څوک چې په جرایمو باندې تورن دي. ملکونه هغه ته خپل ګټه مهم دي د طالبانو اړیکې په سیمه کې پراخ دي چین هند پاکستان او خلیج په دغه حوزه کې اړیکې ډېرې دي د دغه ملکونو لوی تشویش امنیت دی نو په امنیتی مسایلو کې دیو ته د کابل همکاري په کار ده د کابل د خو امرسته سره په کار ده هغه خپل ګټو مجبور کړی دي چې تعامل وساتي ولې د رسمیت رسمیت نشته تر څو چې حکومتداري شوی نه بشري حقوق به تر شوی نه فکر کوم د افغانستان ولسته ګټه ده
بله محمد صاحب د ملګر ملتونو د امنیت ټکی مو یاد کو ملګر ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د انتحاري بریدګرو ځانګړي منصوري کنداک واړه چې د القاعده او جماعت انصار الله له جنگیالیو جوړ شوی اندېښنه خودلې دا څوره پر ځای اندېښنه ده او د دې کنداک نه څه ډول کار اخستل شوی
دا خبره درسته ده لشکر منصوري چې په افغانستان کې یا په افغانستان کې د لشکر منصوري په نوم باندې پیژندل کېدو فعالیت ډېر پراخ او ډېر داسې فعالیت کوي چې لوی او مهم عملیات د کنډکټر سره کول د جمهوریت د سقوط نه پس دا کنډک بدخشان ته لاړ او بدخشان کې ځای پر ځای شو د اگست 2018 نه په دغه په مارچ 2014 کې تقریبا یولس میاشتې مخکې طالبانو لوی درستیز قاری فسیودونی ویل چې دا کنډک نور منګ منحل کو نور وجود نه لري ولی اخیرین گزارش د ملل متحد ښکاره کوي چې نه دا کنډک فعالیت کوي دا کنډک لا تر اوسه شته او دا ساتل شوی دی خاصتا هغه غیر افغان منصوبین یا هغه غیر افغان افراطیان چې پر دې کنډک کې دي د تر اوسه فعال دی د دینه سیمه هم تشویش لري
او
نړۍ هم تشویش لري
ډیره زیاته مننه کوم په هند کې د افغانستان په خوانی سفیر فرید مامونزای صاحب کور ودان بریالي اوسې په شیکاګو کې د برقي موټرو نندارتون پرانستل شو تاسو یې لیدو ته وړو خو لمړی لنډه دمه اخلو خو لمړی څو نړیوال خبرونه له متحده ایالاتو څخه د هندي مهاجرینو دریمه ډله هم د یکشنبې په شپه وستل شوه او امرتسر ښار ته ورسېدله د امرتسر مرستیال کمشنر ساکشي ثانی وویل چې ټول 112 ایستل شوي مهاجرین هند ته وسپارل شول د دې ډیپورت اخراج شویو کورنیو غړو ویلي چې دوی د کاري فرصتونو لپاره د غیر قانوني لارو په میلیونونو روپۍ مصرف کړي چې د لسګونو زرو ډالر کیږي څو امریکا ته لاړ شي د هند حکومت د معلوماتو له مخې په تیرو 1400 کلونو کې له 1500 زرو څخه ډیر هندیان د امریکا څخه بیرته هند ته استول شوي دي د سویلی کوریا د معلوماتو محافظتي ادارې چارواکو نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د AI د چینایي اپ ډیپ سیک نوی ډاونلودونه په هغه هیواد کې ورسته له هغې وځنډول شول چې دغه چینایي شرکت ډیپ سیک ومنله چې د شخصي معلوماتو د ساتنې په برخه کې د ځینو مقرراتو په پام کې نیولو پاتې راغلی په همدې دلیل د دې اپ څخه د کار اخیستنې او ډاونلود تعلیق د شنبه په ورځ نافذ او پلی شو د شخصي معلوماتو د ساتنې کمیسیون وویل چې د اپ نوی ډاونلودونه یې په بشپړه توګه بند کړي سره له دې هم د ډیپ سیک د وپاڼې له لارې معلومات خلکو ته د لاسرسي وړ دي او لرغونپوهان او د تاریخي آثارو کارپوهان په دې هیله د سوریې جنگ ځپلو تاریخي سیمو او د ګڼ شمېر لرغونو میراثونو لیدنې ته ورځي چې د بیا رغولو او د سیاحت صنعت د بیا ژوندي کولو لپاره زمینه برابره شي سوریا کولای شي خپل ځپل شوي اقتصاد ته اړینه وده له دې لارې ورکړي پالمیرا د سوریې د یونسکو له شپږو نړیوالو میراثونو څخه یو ګڼل کیږي چې یو وخت د ورېښمنو لارې مرکز او د آسیا د لوی وچې سره د روم او پارتیان د امپراتوریو د وصل ځای و دا ښار د روم 2000 کلنې دورې په تاریخي ځایونو مشهور دی چې په دې وروستیو جګړو کې ورته خورا زیانونه هم رسېدلي دي په 2011 کې د بدامنیو نه مخکې دغه ځای ته په میاشت کې شاوخوا 150,000 لیدونکي د سیل دپاره ورتلل
قدرمنو لیدونکو په دې وروستیو کې په شیکاګو کې د 2015 کال برقی موټرو ننداره وړاندې شوه. د برېښنایي موټرو بازار ګرمېدو سره دا امکان هم لیدل کېږي چې ممکن د ډیرو فدرالي مالیاتو ورکول هم ورسره ختم شي. د امریکا غږ خبریال کین فراباغ رپورټ را لېږلی دی او تاسو یې پښتو ژباړه ګورئ.
دا د یو ماشین په څیر غږ لري او تر ډیره شاید د انجن په څیر رامي، خو په کومه وسیله چې د ډاج چارجر دا موټر چلیږي هغه د لوړ غږ او ځغاسته پخوانی قوي انجن نه دی. دا یو بشپړ برېښنایي موټر دی. په داسې حال کې چې د ربړي ټایرونو د سوځېدو بوی او غږ حقیقي دی، خو د چلیدو پرځای ټولې بدلې دي.
فکر کوم هیڅ باور به ونه کړی چې دا یو برېښنایي موټر دی.
ریان ناګوډ په سټیلانټس کې د داخلي ډیزاین د برخې مرسیال دی، کوم چې د ډاج برانډ مالک دی. د ډاج چارجر ماډل موټر د امریکا په تیلو چلیدونکو مشهوره او اوږد تاریخ لري. ناګوډ وایي چې دا په برقي موټر بدلول چې بیا یې د $10,000 نه لوړی یو ډیره مهمه پریکړه وه.
موږ پوهیږو چې دا هغه څه دي چې هیواد یې پر لور روان دی. دا وخت نیسي.
په 2022 کال کې د بایدن ادارې لخوا د انفلاسیون د کمولو په خاطر د $1,500 پورې د مالیې د کریډیټ قانون په امریکا کې تولید شوی قیمتي د برقي موټرو په ارزانه کولو کې مرسته وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د کریډیټ سیستم پای ته رسوي. ناګوډ وایي چې دا هڅه د برقي کیدونکو موټرو د پرمختګ لپاره لوی فاکتور نه و.
You're getting a different
تاسو ته د موټرو د پیرودو لپاره مختلف کسان راځي چې دا د دوی لومړی یا تر ټولو مهم فکر نه دی.
د تیر کال هڅو په امریکا کې د برېښنایي موټرو په خرڅولو کې ډېر مرسته وکړه. د کاکس اتوموټیو د راپور لمخې په 2023 کال کې 1.3 میلیون نوي وسایل پلورل شوي چې دا د 2023 کال په پرتله 1.3% زیاتوالی ښیي. هیڅ یو برېښنایي موټر د اوسنی فدرالي مالیې امتیاز اخستو ته واجد د شرایطو نه دی. په شمالي امریکا کې د ټویټا یوازنی بشپړ برېښنایي موټر BZ4X هم کریډیټ لپاره برابر نه دی، ځکه چې دا د متحده ایالاتو نه بهر تولید شوی. د دسمبر په میاشت کې ټویټا اعلان وکړ چې د خپل BZ4X ماډل موټر بیه تر $6,000 پورې کمه کړې.
مونږ ګورو چې برېښنایي موټرې ورځ تر بلې ارزانه کیږي.
میگا لکشورا د ایلونای ایالت د برېښنایي وسایطو ماموریه ده. دا ایالت د برېښنایي موټرو پیرودونکو ته $4,000 ورکوي. هغه د کام ایچ د انرژي ارزه کوونکي شرکت دی. د یوې کارکوونکي ملیشا واشنگټن سره د موټرو د نندارتون په یو خبري کانفرانس کې وغږېدله.
We have 100 million in rebates that
مونږ د $100 میلیونو تخفیف لرو چې په 2025 کال کې به د پیرودونکو لپاره وي چې برقي موټرې پرې سمي وساتي، او دا به د ټولو پیرودونکو زمونږ د استوګنې د سیمې پیرودونکو زمونږ سوداګرو پیرودونکو او زمونږ د عامه سکتور پیرودونکو لپاره وي.
په داسې حال کې چې د برقي موټرو په اړه د فدرال د مرستو راتلونکي پوره څرګند نه دی، خو بیا هم ټرویر وایي چې پیرودونکو ورته ویلي چې دوی برقي موټرې د نورو ګټو لپاره اخلي. د کین فارابا راپور، نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
او د ټکساس په هیوستن ښار کې د پښتو موسیقۍ وتلي سندرغاړي هارون پاچا کنسرت ته سلګونه افغانان راټول شوي، او داسې پروګرامونه یې د یووالي او هنري ذوق د خپرولو او خړوبولو دپاره مهم وګڼل. کنسرت ته د ټکساس له بېلابېلو ښارونو سره سره د نورو ایالتونو څخه هم خلک ورغلي وو. دوی ویل که څه هم افغانستان کې طالبانو موسیقي بنده کړې، خو دوی یې په نورو هیوادونو کې د ژوندۍ ساتلو هڅه کوي، او داسې هنري پروګرامونه دې د پاره ګټور دي چې افغانان په پردیو وطنونو کې هم خپل موسیقي او کلتور ژوندۍ وساتي.
د پښتو فرهنګ سندره هغه شی دی چې پښتو ژوندۍ ساتي او قومونه سره نږدې کوي، او په دغې سره زموږ د افغانانو ترمنځ اتفاقونه راځي کینو سره. نن زه په دغه محفل کې ګورم چې زموږ د کوزي پښتونخوا د بري پښتونخوا ټول پښتانه راغلي دي،
ما غوښتل چې د افغانان راټول کړم او خپل د وطن په یاد کې د خپل کلتور انانات سره ولمانځو او د افغانان ټول راټول شي او وطن خو زموږ سره وړاندې شي دغلته له خوشحالي ولمانځو.
تاسې د ملتیانا بیا هم د خبرونې په پای کې مننه کوم. پښتو خبرونه پای ته ورسیده خو دری خبرونه خبرې دوته چمتو ده د لینا روزمه په کوربتوب. نو تاسو په خدای سپارم شپې ورځ په خیر لامو مل.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.